امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
په امریکا کې د سه‌شنبه په ورځ په منځمهال انتخاباتو کې جمهوری غوښتونکو ډېرې څوکۍ وګټلې. د بشري حقونو د بخښنې نړیوال سازمان په غزې کې د اسرایلو او حماس ترمنځ په وروستي جنګ کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو په اړه د پلټنو غږ کړی، او د کونړ والي شجاع الملک جلاله د خپل ولایت ځینې امنی قمندانان وسلوالو طالبانو ته د مهماتو په ورکولو تورن کړي دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د لیدا ازادي رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلي. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو د اوریدو وروسته در پټونه ووري. په امریکا کې د سه‌شنبه په ورځ په منځمهال انتخاباتو کې جمهوری غوښتونکو ډېری څوکۍ ګټلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست وایي چې په دې تیرو څو میاشتو کې افغانستان کې امنیتي وضع ښه شوې ده، او د کونړ والي شجاع الملک جلاله د خپل ولایت ځینې امنی قمندانان وسلوالو طالبانو ته د مهماتو په ورکولو تورن کړي دي. رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس په موقعي پوره خبرونه ته چې ځان او شباشنا او سید سلیمان شاه درته اورو.
په امریکا کې د سه شنبه په ورځ په منځمهاله انتخاباتو کې جمهور غوښتونکو زیاتې څوکۍ ګټلې دي، او په دې ترتیب د سنا په مجلس کې کنټرول حاصل کړ. د امریکا د سنا په مجلس کې چې سل څوکۍ لرلې، دیموکراتانو په کې د انتخاباتو نه مخکې 55 څوکۍ لرلې او واکې په لاس کې وو، مګر اوس د جمهور غوښتونکو ګوند 9 څوکۍ ګټلې دي او دیموکراتانو ته ماتې ورکړه. جمهور غوښتونکو کاندیدانو په پرونی انتخاباتو کې د ارکنسا، کلوراډو، آیوا، مونټانا، شمالي کارولاینا، جنوبي داکوتا او لویدیځ ورجینیا په ایالتونو کې بری وګټه. د سه شنبه په ورځ د سنا مجلس د دریو برخو څوکیو لپاره د دواړو ګوندونو ترمنځ سخته سیالي وشوه. د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو مشر مچ مکانل د کنتاکي په ایالت کې انتخابات وګټل او په ډېر اسانۍ خپل سیال ته ماتې ورکړه. مکانل چې بل کال به د سنا د مجلس مشري په غاړه ولري، له خپل بری وروسته خبر اعلان ته وویل:
Too many in Washington have forgotten that their job is to serve.
په واشنگتن کې ډیرو وکیلانو دا خبره اصلا لپامه غورځولې و چې اصلي دنده وظیفه د خلکو خدمت ده. سبب اعلان کیږي چې ما انتخابات ګټلې دي، خو رښتیا خبره کرته وي مغداده ده چې زمونږ کار له سره شروع کیږي، او تر ټولو زیات اهمیت راته دا خبره لري چې په هیواد کې اوسنۍ وضع بدله شي. جمهور غوښتونکو د اساسو په جګړه کې هم خپل اکثریت نور پیاوړی کړ.
جمهوری غوښتونکو د سه شنبه په ورځ په انتخاباتو کې د سنا مجلس زیاتې څوکۍ وګټلې، او په 2015 میلادي کال کې به یې بشپړ کنټرول په لاس کې. شاید چې جمهور رئیس براک اوباما په خارجي سیاست کې د خپل قدرت په وروستیو دوو کلونو کې له یو لړ ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شي، او د خارجي سیاست په مختلفو برخو کې به بالکل له نوي حالت سره لاس او ګریواني. له خارجه وزارت نه د امریکا غا خبري اسکات سترنز په خپل رپورت کې وایي چې د کانګرس په دواړو خونو باندې د جمهوریت غوښتونکو د بشپړ کنټرول معنا او مطلب دا دی چې اوباما چې په خارجي سیاست کې ځینې مهم هدفونه لرل، شاید چې عملي کول به اوس ورته دومره اسانه نه وي، او د جمهوریت غوښتونکو له مقاومت سره به مخ شي.
زمان غږ د واشنگتن اوري. د کونړ والي شجاع الملک جلاله د دغه ولایت د امنیت ځینې قمندانان په دې تورن کړی دي چې طالبان ته مهمات او وسلې ورکوي او په حکومتي ګاړو کې خوندي سیمو ته انتقالوي. د کونړ والي نن په اسدآباد کې د قومي مشرانو وی غونډې ته په وینا کې دغه تور ولګو، خو په ځانګړې توګه د کومې ولسوالۍ د امنیت قمندان نوم یاد نه کړ.
د پلسرخي په عمومي زندان کې یو شمېر بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. دوی د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د هغه فرمان عملی کول غواړي چې لمخې یو شمیر بندیانو ته بخښنه شوې وه، او یا د بند موده ختمه بلل شوې وه. د ترخی پله د زندان یو قیدی امریکا غاک ته د تلیفون له لارې وویل چې دوی تیرو درې ورځو راهیسې د خوراک نه کولو احتساب اعلان کړی، خو تر اوسه په خپله د زندان مسؤلینو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د دایکوندی ولایتي چارواکي وای خای چې سکال د ژمی پر رسیدو سره 300,000 خلک د خوراکي موادو له کمبود سره مخ شي. د دغه ولایت د کرنې رئیس مهدی موحدی وای چې نوموړی ولایت په خپله دومره غله نشي تولیدولی چې ټولو ته کفایت وکړي. ښاغلی موحدی وویل چې د دایکوندی خلک شاوخوا 80,000 ټن غنمو ته اړتیا لري، خو په دغه ولایت کې یوازې 250,000 ټن غنم تولید شوي دي. دایکوندی د افغانستان یو لرې پروت ولایت دی چې شاوخوا 10 کاله مخکې له ولسوالۍ نه په ولایت باندې بدل شو.
اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله نن د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ناټو له عمومي قمندان جنرال کمبر سره وکتل. له کابل نه خپره شوې یوې مطبوعاتي بیانې له مخې دواړو په افغانستان کې د وروستیو نظامي تحولاتو او امنیتي وضع په باب خبرې وکړې او د امریکا او افغانستان د وسلوالو قواو ترمنځ د همکارۍ په زیاتولو تاکید وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي مامور د هغه قانون هرکلی کړی دی چې ولسی جرګې منظور کړ او له امله د افغانستان په ملي پوځ او امنیتي قواوو کې د کمرو هلکانو د پوځي خدمت لپاره منل کېدل منع شوي دي او دغه کار جرم ګڼل کېږي. ملګري ملتونه وایي چې د حکومت او پارلمان دا اقدام په افغانستان کې د کمم رهلکانو د بشري حقوقو د خوندي کولو په لور یو مهم ګام و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي یان کوبش نن په یوې مطبوعاتي بیانې کې ویل، زما توقع دا ده چې مشران جرګه به هم منظور کړي او جمهور رئیس اشرف غنی به توشیح کړي. د نوي قانون له مخې پوځ او پولیس نشي کولای چې د 13 کلونو نه کم هلکان ومني او په خدمت کې شامل کړي.
د بشري حقونو د عفو نړیوال سازمان نن په خپل یو رپورټ کې غږ وکړ چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ د 5 ورځنی جنگ په دوران کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو په اړه پلټنې او تحقیقات دي وشي. د عفو نړیوال سازمان وایي چې اسرایلو د ملکی وګړو په کورونو په بېساري بې تفاوته ډول بریدونه وکړل چې پراخه کچه مرګ ژوبله او ویجاړي منځته راوړي. رپورټ وایي چې په ډیرو مواردو کې فلسطینیانو د دې موقع نه درلوده چې د هوایي حملو نه مخکې خوندي ځایونو ته لاړ شي. غزه چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړه پرته ده، مساحه یې کمه ده او خلک پکې ډیر اوسیږي. سږکال په جولای او اګست کې په غزه کې د جنگ په نتیجه کې 2000 فلسطینیان او 8 اسرایلي عسکر او 6 ملکیان ووژل شول. اسرایلو تر اوسه پورې د افغان نړیوال سازمان په دې وروستي رپورټ کومه تبصره نه ده کړې.
په عین وخت کې د اسرایلو پولیس وایي چې نن په بیت المقدس کې یو سړی خپل موټر په قصدي توګه د سړک په غاړه په لارویان وروست او 10 کسان یې زخمیان کړل. پولیس وویل چې لومړی یو موټر د اورګاړي له یو پلیټفارم سره وجنګېده، بیا ترې یو کس راووت او د اوسپنې په کیبل باندې خلک ووهل. پولیس چې د دغه کس هویت نه معلوم کړی وایي چې وویشته او مړې کړه. له بلې خوا د اسرایلو پولیسو نن له هغو فلسطیني احتجاج کوونکو سره نښتې کړې دي چې په ختیځ بیت المقدس کې د حرم شریف سره نږدې د اسرایلو په ضد مظاهره کوله. مظاهره وروسته له هغې وشوه چې ځینو یهودي نشنلستانو اعلان وکړ چې غواړي حرم شریف ته ولاړ شي او عبادت وکړي. حرم شریف چې یهودیان ورته په هم په تقدس قائل دي، مسجد الاقصی پکې پروت دی چې د اسلام دریم مقدس مقام او لومړی قبله ده.
د لویدیز افریقا د دریو ملکونو مشان د دې لپاره بورکینا فاسو ته سفر کوي چې د دغه هیواد پوځي مشان قانې کې چې یو انتقالي ملکي حکومت ته واک وسپاري. ټاکل شوی چې د غانا جمهور رئیس جان مهاما، د نایجیریا جمهور رئیس ګودلک جانتن او د سنگال جمهور رئیس میکی سال نن د چهارشنبې په ورځ د بورکینا فاسو پایتخت اوګادوګو ته ورسیږي. پوځ د تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغه قدرت ونیو چې پخوانی جمهور رئیس بیلس کمپوري له ډېر سخت احتجاجونو وروسته استعفا وکړه او د آج ساحل ته وتښتېده. اوس قدرت د بورکینا فاسو د پوځ د یوه قمانډان ډګروال اساق زایده په لاس کې دی.
د یوکرین حکومت نن اعلان وکړ چې دغه هیواد ختیځو سیمو ته به د حکومتي پیسو انتقال وځنډیږي. د یوکرین په ختیځ کې روسي پلوه یاغیان چې په څو لویو ښارونو کنټرول لري خپل انتخابات کړي دي. د یوکرین صدر اعظم ارسنوویک وایي چې تر څو چې په لوهانس او ډونس باندې د ټرورستانو قبضه مرکزي حکومت ورته پیسې ونه لیږي او خو دغه سیمې ته به د ګاز او برېښنا لیږل دوام ولري. یاغیان چې روسیې کلک ملاتړ کوي خپل خود مختاره جمهوریت اعلان کړی دی. د یکشنبې په ورځ پارلماني انتخابات وکړل او خپل مشر وټاکه او په داسې حال کې چې ټاکل شوی ده د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په راتلونکو 4 ورځو کې چین ته سفر وکړي او په یو سیمه ایز کانفرنس کې ګډون وکړ. د چین وی رسمي ورځپاڼه ګلوبل ټایمز په یو سر مقاله کې نن ولیکل چې ښاغلی اوباما ډېر یو غیر مؤثر او کمزور مشروع چې تر اوسه پورې د خپل حکومت په دوران کې هیڅ غټ کار لاسه پوره نشو. د چین د ګلوبل ټایمز ورځپاڼه دا سر مقاله څو ساعته وروسته له هغې ولیکله چې پرون د سه شنبې په ورځ په انتخاباتو کې دیموکراتانو ماتې وخوړه.
ګران اوریدونکو، د سپورت په نړۍ کې تازه حال احوال د خپل همکار عابد صاحب ناورو. عابد صاحب سره
نوښوبجانې د سپورت د مینوالو خصوصا بیا د کرکټ ذات چې مینوال دي، د کرکټ نړیواله شورا یو لیست جاری کړی دی 2016 کې چې کوم مشهور لوبغاړي د کار او تکړه لوبغاړي دي هغه ته جایزې ورکول کیږي. خاص دا ځلې په لومړي ځل باندې د افغانستان دوه لوبغاړي ښاغلی محمد نبی ساحل ملي ټیم کپتان او دغه ملګری سمیع الله شینوار هغه ملکونه چې د دویمې درجې یا ایسوسیټ یا افیلیټ ورته وایي د هغوی نه چې چا خلو به کړی د هغه کې دې دواړو ته هم د نومونه په لیست کې راغلی دی چې دا هغه مختصر لیست چې مخکې به ځي او دوی به جایزې اخلي. نو هغه خبر نن راغلی دی چې سمیع شینوار او نبی ساحل په دغه لیست کې راغلي دي. افغانستان له خوا نه خپله ټیم ملي ټیم روان شو عربي اماراتو ته. دوی به دوبۍ او شارجه او دې ځایونو کې د اماراتو د ملي ټیم سره سلور یو ورځنۍ لوبې کوي. په دې جریان کې به د نومبر په 16 نیټه د نیوزیلند چې تکړه د اول درجې هیواد دی د غوی د الف ټیم سره به د افغانستان ټیم یو ورځنۍ لوبه لري چې دا یو مهم خبر دی. بل خبر د افغانستان نورس کلم ټیم زی کویت کویت کې د نړیوال جام 2018 لپاره د نسکلن لوبغاړو هغه ازمایښتي یا کوالیفاینګ لوبې کیږي چې افغانستان به کوشش کوي چې دغه لوبې وګټي او نړیوال جام ته ووځي. نو دغه به درې خبرونه د سپورتس په سره مشارک
مننه عابد صاحب ساسه کورو ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غک آشنا رادیو نو اوریدل. په موکې روان پروګرام لومړی رپورت ده. په امریکا کې د سیشن بي پورس په منځمهاله انتخاباتو کې جمهوریت غوښتونکو ډېرې څوکۍ وګټلې او په دې سره د سنا یا مشرانو جرګې کنټرول خپل کړ. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دې رپورت کې اورو چې ایوب خاورین وړاندې کوي.
د امریکا اولس د کانګرس په ټاکنو کې د خپل رایو د اچولو لاري د سنا څو څوکۍ له دیموکراتانو نه واخیستلې او جمهوریت غوښتونکو ته وسپارلې. په کولوراډو ایالت کې جمهوریت غوښتونکو سناتور کوری ګارډنر دیموکرات سیال سناتور مارک اوډل ته ماته ورکړه.
نن موږ د سنا په مجلس کې ډیر مهم بدلون راوست. تاسو د سنا په مجلس کې مهم بدلونونه راوستل. اوس موږ کار ته ځو چې هغه واشنگتن سم کړو چې د خلکو له غوښتنو او د وخت له تقاضا سره سم نه دی روان. له حالاتو نه بې خبره دی او ډیر وخت یې پاتې نه دی.
جمهوریت غوښتونکي بریالي سول خو په ځینو ایالتونو کې دیموکراتانو پښې ټینګې کړې. په نیو همشایر کې جین شاهین خپل څوکۍ بیا وګټله.
زبا په سنا کې له هر چا سره کار وکړم، که دیموکرات وي، که جمهوریت غوښتونکی او که آزاد وي، د دې لپاره چې کارونه پر مخ ولاړ شي.
په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو مشر سناتور مچ مکانل به په جنوري کې د سنا د مجلس رئیس شي. هغه د بریا په غونډه کې خپل ملاتړو ته وویل چې که څه هم د نظریو اختلاف موجود دی، خدای د ولسمشر اوباما سره ګډ کار کولو ته هیله مند دی.
زه دا نه غواړم چې ولسمشر سبا ته راپاڅیږي او نړۍ ورته بدله شوې ښکاره شي. هغه په دې پوهېږي چې زه داسې نه کوم، خو موږ دواړه مسؤلیت لرو چې په هغو مسئلو مشترک کار وکړو چې موږ پرې موافقه کولی شو.
جمهوریت غوښتونکو د کانګرس د استازو په خونه کې هم خپل اکثریت وساته او په یو شمېر ولایتونو کې د ولایت څوکۍ هم وګټلې. د کانګرس په دواړو مجلسونو کې به د جمهوریت غوښتونکو اکثریت په بهرني سیاست کې د ولسمشر آزادۍ محدوده کړي. د امریکن پانتون استاد ګای زیو وای د بهرني پالیسۍ په دوو مهمو اهدافو کې به ولسمشر ته د ډیر پرمختګ زمينه برابر نه وي.
اوس د ولسمشر اوباما لپاره سخت شو چې د ایران سره په مذاکراتو او اسرائیل فلسطین د سولې په موضوع کې د خپلې خوښې سره سم پرمختګ وکړي. په تعصب سره په دغو دواړو مسئلو باندې په واشنگتن کې له ډېرو کلونو راهیسې سیاست کیږي.
جمهور غوښتونکي د ایران د اتمي پروګرام په اړه د اوباما د دریت په برخه کې اندېښمن دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کورنوي چارو وزارت او ملي امنیت ریاست وایي چې په دې تیرو څو میاشتو کې افغانستان کې امنیتي وضع ښه لیدل شوې ده. اکرام شینواری په حقله رپورټ راکوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست وایي چې د میزان د میاشتې په نسبت د اقرب په میاشت کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي پېښې راکمې شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرانس وویل چې امنیتي وضعیت په بدخشان، کندوز، فاریاب، هلمند، کندهار او پکتیکا کې د تېرې میاشتې په نسبت په دې میاشت کې ښه شوې دي.
38 عملیات بسیار مهم داشتیم.
صدیقی ویل اتدیش مهم عملیات مو درلودل چې په بدخشان، کندوز، هلمند، کندهار، پکتیکا او پاریاب کې ترسره شول چې ښه لاسته راوړنې درلودلې. د کورنۍ چارو وزارت د ویان له دغو سرګندونو لږ وروسته د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی هم یو خبري کانفرانس د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ادعا وکړه. ویل چې د تېرې میاشتې په نسبت مخالفو وسلوالو سره جګړې اوس څو ولایتونو ته محدودې شوې دي.
سطح ناامنی ها ثابت پهنتر بود. ما در چندین ولایت درگیر با مخالفین بودیم.
صدیقی ویل په خود نامنه کچه پراخه و او مون پسو ولایتونه که در مخالفان سر خکیلو ولی وست در نامنه کری و رس پر رسو محدود ولایتونه تا راک محدوده کیگی. در افغانستان دمنیتی دارو دقو چارواکو پزن ولایتونه که دمنیتی وزید دخکی دو باب در سرگندوانی پداسی لکی کلی چی در سرخی پل در زندان پاقه برخه کشی در افغان پاوز لخواه ساتل کیگی. زن و بندیانو رسانه و سر پا خبرو که در تیر و دری وزورا پدی خواده نخورو در اتصاب ادا کرده. دقو بندیانو پا کابل که رسانه و سر پا خبرو که در اتصاب هدف در پخوانی جمهوری سلخواه در بندیانو داپی پا پرمان که داغوی شامل اول خودلی اویلی چی کسام در پخوانی جمهوری در پرمان نا سلول میشتی تیری شوی خودوی تا تروس دقو پرمانون نا گتن در رسیدلی. دقو بندیانو در زندان در وزید دلیدنی در پارا زندان تا در حکمتی حیات در ورتک وقتن هم کوی. پا دقو زندان که د بګرام د پخوانی زندان هغه بندیان چې بند پرې ختلې ساتل کیږي چې شمېر د ریپورټونو له مخې د 1500 نه زیات دی. د ډیرو هڅو سره سره مو په دې حق له زندان د ساتونکو او اړوند ادارو نظر ترلاسه نه کړی شو. د بلې خوا د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په خپل تشکیلاتو کې د څېړنې او اختراع د مرکز په نوم یو مرکز ته ځای ورکړی دی. د ملي امنیت ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی د دغه مرکز په باب خبریالانو ته د معلوماتو په وخت وویل چې دغه مرکز به ټول افغان مخترینو ته د دې زمینه برابره کړي چې خپلې اختراع ورسره شریکې کړي او له دغه مرکز مالي او تخنیکي مرستې ترلاسه کړي.
په دې وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې هیوادوال وکولای شو چې په بېلابېلو برخو کې ځمکني او هوایی نقلیه وسایط، د انرژي تولید او نورو تخنیکی برخو کې اختراعات وکړي. خود دوی استعدادونو د پیاوړتیا او انسجام لپاره چې یو ملي سرمایه ده ډیر پام نه شوی، چې دا کار متاسفانه د دې سبب وګرځېده چې دا استعدادونه د هیواد نه بهر سفر وکړي او یا هم د دوی نه درست استفاده ونه شي.
د ملي امنیت ریاست وایي چې دا مرکز ملکي دی او هدف یې په افغانستان کې د افغان تولیداتو ته وده ورکول دي. د ملي امنیت ریاست وایان هیله لري چې د دغه مرکز جوړېدل به هغه شمېر افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې اختراع کړي او د نه پاملرنې له امله د هیواد نه وځي په هیواد کې پاتې کېدو ته وهڅوي. د ملي امنیت ریاست وایان وویل هر هغه څوک چې نوښت لري څه اختراع کوي موږ سره دې شریک کړي. د 1999 په نمبر یا د ملي امنیت د فیسبوک له لارې کولی شي چې په تماس کې شي. موږ یې اختراع ګورو، بیا ورسره په تماس کې کیږو او مرکز ته یې دعوت کوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کونړ ولایت والی شجاع الملک جلالوی په دغه ملک کې د ولسوالیو امنی وبخی په دې ولایت کې د ولسوالیو امنی قماندان طالبانو ته مهمات لیږي او هغوی په دولتي رنجرو کې خوندي سیمو ته لیږدي. بل پلو د دې مسلې په تړاو د مشانو جرګې لخوا لوړ پوړي امنیتي چارواکي پوښتل شوي دي. نور تفصیل به د زبیح الله غازی په رپورټ کې واورو.
د کونړ والی شجاع الملک جلالا وای په دغه ولایت کې د پولیسو ځنی قماندانان د وسلوالو طالبانو سره پر اساتو غلاس لري او هغوی ته د جګړې لپاره مرمۍ او مهمات لیږي. والی چې وی قومي غونډې ته خبرې کولې د دغه ولایت د ولسوالۍ او امنیت قماندانان یې پړه وګڼل چې ګوندې وسلوال طالبان په دولتي رینجرو کې خوندي سي متعلق دوي.
بعضې ځایونو کې داسې قماندانان ځینې مشتالي برابرې تورخم ته رسي، بعضې ځای کې داسې چې ماښام ول دوه ډبې کالتوس هم ولېږي. نو چې ته وله کالتوس لېږي وای چې ما مه وله دا خواته مې شدې وی وله سوریا سوریا کنو دې کې به بیا څه کامیابي په منګلاس ته راوت.
نو خو خدای راځو کې زه وشرمېږم، د دې خپل د دې اوبو د فورمو نشان نه وشرمېږم، هغه هر چې تاسو پورته کړی دا نه وشرمېږم.
نو ما وړي ویل چې ځینو پولیسو له ځانونو قاچاقبر جوړ کړی او په ګڼو ناقانونیو کې لاس لري. دا دویم وار دی چې د کونړ والی په دغه ولایت کې د امنیتي ادارو او پولیسو پر وړاندې توندې څرګندونې کوي، خو د دغه ولایت امنیت قمانداني د والی کړې خبرې بې ثبوته ګڼلې او وایي پولیس عملاً د وسلوالو طالبانو سره د جګړې په سنګر کې دي. د کونړ ولایت د پولیسو ویان فرید الله دیقان:
دا والی دغه ادارې چې د منګن اثرې بولو، دلته په کونړ ولایت کې عدلي ریاست شته، د محکمه په چا باندې والی په چا باندې ادا لري چې یاره پلاني قمانداران دا نفر بار کړي دي او دا ترخم تېره شوي هغې ته سلګاش کړي. الحمدلله فعاله دولت لرو او ماري فیزي کې او نیکه وقت نو هغې
په کونړ کې د وسلوالو طالبانو سره د ولسوالیو د امنیت قمندانانو د لاس لرنې او حمایې مسله د مشرانو جرګې په امنیتي کمیسون کې هم یاده شوې ده. په مشرانو جرګه کې د کونړ د خلکو استازي رپی الله هیدري امریکا غږ ته وویل له دغه مسلې خبر دي او په دې تړاو یې امنیتي لوړ پوړي چارواکي پوښتلي دي.
دوی د ډېر وخت نه په دغه خپلو ولسوالو کې وظیفه اجرا کوي چې همدغه ستونزې چې والي صاحب یې وایي یا د نورو خلکو تشویشونه دي دا یې راپورته کړي دي. نو موږ هم دا اوس هم پرون چې دغه خبره اورېدلې ده د امنیتي ارګانونو سره په جریان کې وو، نن ورځ هم د امنیتي کمیسیون د مشرانو جرګې نه دغه امنیتي ارګانونه راغوښتل شوي دي. نور هغه جزئیات چې بیا د هغوی د خولې نه واورو تاسو سره وروسته شریک.
نوموړی وایي د لرګیو په قاچاق کې د پولیسو لاس لرل له وسلوالو طالبانو سره په مستقیم او نارسا توګه د اړیکو ساتل او د هغوی تقویه کول هغه څه دي چې په کونړ کې دود ګرځېدلی دی. د کونړ ځایي وګړي هم د امنیتي حالاتو ورځ تر بلې د بدترۍ او د حکومتي چارواکو له وسلوالو طالبانو سره یو ځای کېدو اندېښمن کړي دي. دوی له خپل ولسمشر څخه د دغه مسلو د روښانتیا او حل کېدا په برخه کې جدي مبارزه غواړي، که څه هم د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته اندېښنې ډېرې دي، خو په کونړ کې د ځایي والي له خولې وتلې یښوونکې خبره ده. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 janam 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے پتنہایا ایکی وی بے درا بے دیا رسنے بزلوں کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو کیا
کری دنشی پټوله چراغان بشي کری دنشی پټوله چراغان بشي ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشي ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشي جانان 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 سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانیک ہلتا شوی ارزان بشی دخپل پر ہر درد سو گلو نجباز دکا پخپل گل بشی د گل دا خاندان بشی داتل خپلا نم دمرا لری ولی تختی داتل خپلا نم دمرا لری ولی تختی بس خوک زانتا دی افغانو ویل افغان بشی بس خوک زانتا دی افغانو ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان
قدر منوریدونکو د خبر اترو گفته شنو د نن ماخم پروگرام کې په دې د ملمنو سره باس کیږي چې په افغانستان کې پانګونه ډیره شوې ده په دې ورسې کې د باس موضوع هم داده په علتونو د چوالې پانګونه ډیره شوې ده او څه باید وشي چې لا هم نوره ډیره شي د پروګرام قربانه به د میلمنو سره په باسو کې تاسو په پښتنو فکر وکړئ زمونږ همکار به تاسو ته د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز واوري
په متحده ایالاتو کې د سه شنبه په ورځ په منحاله انتخاباتو کې جمهور غوښتونکو زیاتې څوکۍ ګټلې دي او د سنا په مجلس خپل کنټرول قائم کړی دی د امریکا د سنا مجلس چې سل څوکۍ لري له پرونۍ انتخاباتو مخکې ډیموکراتانو پکې 55 څوکۍ درلودلې او واکې په لاس کې وو مګر اوس جمهور غوښتونکو وو نورې څوکۍ ګټلې دي او هغو ته ماتې ورکړه د پرونۍ انتخاباتو په نتیجه کې د اوباما حکومت په دوهمه دوره کې د روسي دوه کلونو په موده کې به د جمهور غوښتونکو د مخالفت سره مخ شي اوباما د جمهوری ګوند له مشرانو سره د یو لړ مهمو کورنیو مسایلو په اړه اختلافات لري چې له کاناډا نه امریکا ته د طبیعي ګاز د پایپ لاین غځول مهاجرت مالیات په سوداګرو باندې د حکومتي مقرراتو کمول کې شامل دي په داسې حال کې چې جمهور غوښتونکو د سه شنبه په ورځ په انتخاباتو کې د سنا مجلس زیاتې څوکۍ وګټلې او په 2015 میلادي کال کې به بشپړ کنټرول په لاس کې شاید چې جمهور رئیس باراک اوباما په خارجي سیاست کې هم د خپل قدرت په وروستیو دوه کلونو کې یو لړ سختو مشکلاتو او ستونزو سره مخ شي د کونړ والي شجاع الملک جلالات دغه ولایت د امنیت ځینې قومندانان په دې تورن کړی دي چې طالبان ته مهمات ورکوي او په حکومتي ګاړو کې خوندي سیمو ته انتقالوي اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله نن د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د ناټو لومړي قومندان جنرال کیمپل سره وکتل د دایکندي ولایتي چارواکي وایي چې سږ کال د ژمي پر رسېدو سره 300,000 خلک د خوراکي موادو د قلت سره مخ شي د پولیس ترخی په عمومي محبس کې یو شمېر بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړی دی د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي مقام د هغه قانون هرکلی کړی دی چې ولسی جرګې منظور کړ او له مخې به یې د افغانستان په ملي پوز او امنیتي قواو کې د 13 کلونو نه کم ماشومان نه شاملېږي
درنو اوریدونکو د پښتو نیم ساعته خبری خبرونه د پاره راټول کړی مطالب هم دا و چې خبرو شو نو په لنډ شیبو کې د دری پروګرام هم د تازه مطالبو او د نړۍ د تازه خبرونو سره پیلېږي اوریدل مه هیروي او په سیبه د خبرو اترو گفته شونې پروګرام وري چې په افغانستان کې د پانګونې په ډیروالي د میلمنو سره پکې بحث کیږي تر بیا الله مات